د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اوریدون کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی غوښی د مهمو خبرونو سرټکو ته. د بلوچستان په هرنایي سیمه کې د کویلې په کان کې بند د خیبر پختونخوا شپږ کان کوونکي د حکومتي امدادي ادارو له هڅو باوجود په کان کې مړه شوي، بلخوا په نوخار کې ترهګرو درې پولیس والا په ډزو وژلي دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت غزولو په فیصله باندې پښیمانه دي او وایي دا ټول د پارلیمان غلطي وه. او د افغانستان مخکینی صدر حامد کرزی د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي ځل له هېواد بهر په سفر وتلی. رپورټونه وایي نوموړی به په عربي اماراتو او جرمني کې د امریکا او نورو غربي چارواکو سره په بین الافغاني خبرو پیلولو بحثونه وکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په هرنایي کې د کویلې په کان کې بند د خیبر پختونخوا شپږ کان کوونکي د حکومتي امدادي ادارو له هڅو باوجود په کان کې مړه شوي دي. د هرنایي ضلع په شارګ سیمه کې د خالی په ورځ د کویلې یا سکرو د کان په چاودنه کې شپږ کان کوونکي بند پاتې شوي وو. د هرنایي ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین وایي شاوخوا وو ګینټو د عملیاتو وروستو هم په دې کې نه دي توانېدلی چې په کان کې ګیر مزدوران ژوندي راوباسي. د ترین په خبره د کویلې کان ډیر ژور وو، هلته د زهرجن ګیس د جمع کېدو له امله دغه مزدوران مړه شوي. نوموړي ویلي مړه شوي شپږ واړه کان کوونکي د خیبر پختونخوا د سوات او شنګلي اوسیدونکي وو. د هرنایي ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین ویلي د کویلې د دغې کان د مالک او ټیکهدار په ضد به مزدورانو ته بنیادي اسانتیاو نه برابرولو او حفاظتي اقداماتو نه کولو په سر مقدمه درج کوي. د ماینز اینڈ منرلز محکمې سیکرټری سیدال خان لوڼی وایي په پیښه کې غفلت کوونکو ته به ضرور قانوني سزاګانې ورکوي. د کویلې د مزدورانو لپاره کارکوونکي تنظیمونه تل په حکومت نیوکې کوي او تور پورې کوي چې حکومت او اړونده محکمې خپلې ذمواری نه ترسره کولو له امله دغه ډول مرګونې پیښې رامینځته کیږي. حکومتي چارواکي وایي د کویلې مزدوران له بې احتیاطۍ او لاپروایۍ کار اخلي چې داسې پیښو سبب وګرځي. اخوا د نوخار اکوړي تاڼې په سوړیاخیل پولیس څوکۍ ترهګرو برید کړی چې پکې درې پولیس والا وژل شوي دي. د نوخار پولیسو وایاند دوراني مطبوعاتو ته ویلي پولیس د برید ځای کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغه برید ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو څو ورځې وړاندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره خپله ډزبندي ختمه کړې او په ټول ملک کې د بریدونو ګواښ کړی وو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت غزولو په فیصله باندې پښیمانه دي او دا وایي ټوله د پارلیمان غلطي وه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم ویلي دوی تمه لري د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر به د جنرال قمر جاوید باجوا د بندیزونو تګلارې باندې د عمل نه ځان ډډې ته وساتي. د امریکي حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي حقونو د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په فهرست کې اچولی دی. د افغانستان مخکینی صدر حامد کرزی د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي ځل له هیواد بهر په سفر روان شوی دی، خو خپله داغه دفتر او د طالبانو حکومت لا داغه د سفر په اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي هغه به په عرب اماراتو او جرمني کې د امریکایي او نورو غربي چارواکو په ګډون له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره هم ویني او کېدای شي د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو د تیاریو په اړه ورسره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د ظریفي یعقوبي په ګډون د 15 ښځو فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. یوناما د خالی یا شنبه په ورځ په ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د ظریفي یعقوبي او د هغې د همکارانو له نیول کېدو څخه یوه میاشت تیریږي، خو تر اوسه پورې د هغوی په اړه کومه فیصله نه ده شوې. ملګرو ملتونو د اندېښنې په ښودلو سره ویلي په دغه موده کې طالبانو د هغوی کورنیو ته له یادو کسانو سره د ملاقات اجازت نه دی ورکړی. یوناما زیاتوي تر اوسه په دې اړه هیڅ روښانه معلومات نشته چې ولې دغه مېرمنې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. او روس د جی 7 او ملګری هوادونو لخوا د دوی د تیلو د یو بیرل بیا $80 مقررول رد کړی دی، او په هغه ملکونو یې د تیلو بندولو غواخ کړي چې دغه فیصله ملاتړ کوي. او په قطر کې روان د فوټبال نړیوال کپ په مقابلو کې نن نیدرلند امریکا ته د یو ګول په مقابله کې په 3 ګولو ماتې ورکړه، او ارجنټینا استرالیا ته د یو ګول په مقابله کې په 2 ګولو ماتې ورکولو سره د لوبي کوارټر فائنل مرحله ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیوا دا مهم خبرونه تاسو واریدل ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدن کو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل، د بلوچستان په هرنایي کې د کویلې په کان کې بند د خیبر پختونخوا شپږ کان قانون کې د حکومتي امدادي ادارو له هڅو باوجود په کان کې مړ شوی دی. د هرنایي ضلع په شارک سیمه کې د شنبې یا خالي په ورځ د کویلې یا سکرو کان د چاودنې له امله نړېدلې چې په کې شپږ کان قانون کې بند پاتې شوی وو. تفصیل پہ د بلوچستان نه د ډیوا خبريال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د هرنای ضلع په شارک سیمه کې د شنبې په ورځ د کولی یاسکرو کان د چاودنې له امله نړېدلې چې په کې شپږ کان کیندونکي بند پاتې شوي وو. د هرنای ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین و ډیوا ته وویل له شاوخوا اوه ساعته عملیاتو کولو پس هم کامیاب نه شو چې بند کان کیندونکي وژغوري او هغه په ژوندۍ حالت کې راوباسي.
په دې کې اصل دا سدي چې ورګه کې ګیستا اور سار چدی دا دوی کتر نه دی نو دا لیور اور اور بچانی کور شت سی دی دا اور شپش کسان چ اور شت کی دا چ دور کړل بیا د دې واپس سیګنل نی غنا چې دې تر اور سی سی اشاره کی غی نه دی سو دا دنن واقعیا چ سی دی دا په پی ام ڈی سی کی سی دی دا پی ام ڈی سی سار لاول ټیم اس لیویز د پی ام ڈی سی خپل ریسکیو ټیم اور دا تش کم لیور کار کی هغه لیور دی چې کم کار کی چې دا کویلی مولی راواسي دغه خلک بیا پر اسکیو کې تر څو شکارم کی دا غو په مدد باندې خلک مو ځاوي ستل هسپتال ته راوړي پوس مارټم باندې چې دی د دې ورساده د لیستا د کلیواله دغه غوتی په والا کو.
د ترين په خبره د کولی کان ډیر جوار او هلته د زهرجن گیز د جمع کېدو له عمله کان کیندون کې ملسوي. په خبره یې ملسوي شپږ سره کان کیندون کې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. وای د باچا خالد رحمان الله او نصیب ګل تعلق د پښتونخوا لسوات، د نجیب الله او غنی رحمان تعلق له دیر، او د سرفراز احمد په نامه کان کیندون کې تعلق له شانګلی سیمه سره دی. د ترين په خبره د یاد کولکان د مالک او ټیکدار پر ضد به و کارګرو ته د بنیادی اسانتیاو نه برابرولو او حفاظتي اقدامات نه کولو پر اساس مقدمه درج کوي.
سمایزه چې دغه پی ام ڈی سی ورکی یو څه ټیکدار ورکی نو کیس چې دی کیس مو شته راځي پوری په پروسس کې دی فائنل کوي باندې دی کیس باندې د ټیکدار په نامه کیږي د پیټی ټیکدار په نامه هم کیږي کنو څوک ذمہ دار کسان کده ماینځي کده پی ام ڈی سی چې هغه په دې شي کې انوال دي دغه خلاف هم کیس کوو.
د مانز اند منرلز محکمې سیکرټری سیدال خان لوړی په خبره په کوم کان کې چې پیشه سبي هغه یې بند کړی او د پیشه ریپورت یې طلب کړی. وای په پیشه کې غفلت کوونکو ته به ضرور قانوني سزا ورکوي. د مانز اند منرلز محکمې ریپورت دی چې په بلوچستان کې د کولی د قانون شمیر 15 دی چې په کې تر 40 زیاته کان کیندونکي کار کوي چې لوی شمیر یې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د کارکونکو دی. د کولی د مزدورانو لپاره کارکونکي تنظیمونو تل پر حکومت نیوکه کړي او تورې پوری کړای چې حکومت او اړوند محکمې خپل ځمواري د نتر سره کول له عامله مرګونی پیش رامست کیږي. خو حکومتي چارواکي وایي چې د کولی مزدوران له بی احتیاطي او لاپرواهي کار اخلي چې د داسې پیښو سبب ګرځي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت غزولو په فیصله باندې پښیمانه دي او وایي دا ټول د پارلیمان غلطي وه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم ویلي دوی تمه لري د فوز نوې مشر جنرال عاصم منیر به د جنرال قمر جاوید باجوا د بندیزونو تګلارې باندې عمل نزان ډډې توساتی. تفصیل پر اسلام آباد نه د ډیوه خبريال اورنګزیب خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان کورینو شر وزیر رانا سنولا ویلي دي د مسلم لیگ قائد اعظم یو مشر او د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی زوی مونس الهی د پوسټ په خوانی سره لخر جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا په هر کلا ورکړې شوې بیان شکونه راپورته کړې دي او باید چې پوسټ د وضاحت وکړي. وړاندې یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې مونس الهی دا وکړه وا کله د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت پر ضد د بے باورۍ پریکړه جمع شوې وا نو وخت جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا چې د پوسټ لخر وو د دوی ګوند ته یې ویلی وو هر حال د وخت وزیر اعظم عمران خان سره ودرېږي او دا هی مرسته د وکړي. رانا سن الله وای باید پوسټ د وضاحت وکړي چې آیا د دوی او د پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا د دریس ټیک هم دی چې نور په پوسټ سیاست کې مداخلت نه کوي.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے.
رانا ثنا اللہ وی د پوسل لخر په هیڅ جنرال باجوا دا دریس خپل کړي وو چې اوس به په سیاست سره هیڅ کار نه لري او مونږ له دې بیان په پوس پښتنه پورته کړی دي او باید پوس کم لوز کړی دی اوس د داهي وضاحت هم وکړي. رانا ثنا اللہ دا خبر هم کړی دا چې پوس وین ادارې آی ایس پی آر او آی ایس آی شر لیفټیننت جنرال ندیم انجم هم په ښکارا دا خبره کړې وه چې پوس په سیاست کې هیڅ دلچسپي او کار نه لري. آیا پوس به اوس هم سیاست کې مداخلت نه کوي یا بغیر د مداخلت پاتې کېدی شي؟ په دې هکله سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وی پوس یوازې سیاست کې نه خو خارجه امور او معیشت کې هم مداخلت لري او د دې همیش توان پاکستان ته رسېدلی دی.
ما خو سوپر د زور کومه رسی خبره ده ناغ خپل ټنور کې مکمل لاس وهلې په سیاست کې هغه وی چې خپل وی چې مونږ د نتیجې ته زور رسیدم او هغه مطابق ټول انسټیټیوشن ورسېدو فروری کې د نتیجې ته 70-72 کاله په 73 کاله پس چې دا کار ټیک نه دی او دا نه دی پکاس د تیر فروری نه ټیک شو. نو آیا واقعی دا ټول انسټیټیوشن دې ته رسیدلی دا خو وخت راته خی چې آیا واقعی دې نتیجې ته رسیدلی؟
وړاندې هم پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی سره تړلې یو بیان په خبرونو کې راغلی وو په کوم کې دوی د پوسټ پخوانی سر لخر جنرال اشفاق پرویز کانی ته ګیله کړې وه چې دا وخت د آی ایس آی مشر لیفټیننت جنرال ریټایرډ احمد شجاع پاشا د دوی د ګوند یعنی مسلم لیگ قائد اعظم ځینې غړو باندې فشار اچولی وو چې پاکستان تحریک انصاف کې شامل شي. کال 2013 انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو پس هم وخت د تحریک انصاف مخالف ګوندونو به دا تور لګولو چې د ګوند د پوسټ په مرسته حکومت جوړ کړی دی. وروستو بیا د بې باورۍ پرېکړه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خدمتو پس عمران خان به په واضحه د دې تور په پوز او امریکې لګولو او په پوز تورونو پس پوز بیا ویلی وو چې د پوس په سیاست کې سکار نشتا. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکای حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي حقوقو د سرغړاونو لپاره په نړیواله کچه د بدنامو لسو هیوادونو په فهرست کې اچولې ده. که څه هم د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار مولانا طاهر اشرفي د امریکا د حکومت دغه پریکړه رد کړې ده خو وړاندې نه د بشري حقوقو تنظیمونه د مذهب د سپکاوي قانون نه د ناسم استفادې د اقلیتونو په ضد توپیری چلند او د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې د راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان په حکومت نیوکه کوي. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال پیر ولایت شاه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
خارجه محکمه د کال 1998 قانون د لاندې دین وملړ کې د هغه ملکونو نمونه شاملوي چرته چې امریکا غړي دغه ملکونو کې په منظم ډول د مذهبي ازادو سرغړاونې کیږي. امریکې د کال 2023 په دغه نمونړ کې د پاکستان نه علاوه د روس، چین، سعودي عرب، ترکی، تاجکستان، ترکمنستان، میانمار او د شمالي کوریا نمونه شامل کړي دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلی دوی په دغه یاد هیوادونه کې د مذهبي ازادو په ضد ګامونه نشي زغملی. انټونی بلینکن ویلی ګرد نړۍ کې داسې حکومتونه او طاقتور حلقې شته چې د مذهبي عقایدو په اساس خلک وژني او یې بندیوان کړي دي. خود امریکا لخوا د مذهبي ازادو سرغړاونه کې ککړتیا باندې تورن هیوادونو نوملړ کې د پاکستان نوم شاملولو ته غبرګون کې د مذهبي یووالي لپاره د وزیر اعظم شهبا شریف سلاکار طاهر اشرفي دا رد کړی دی.
سال بھی امریکن قیادت سے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی شواہد دیں.
وی او اے ڈی وسر خبر کے مولانا طاہر اشرفی طور لگول دا امریکہ حکومت دا بے اساس رپورٹوں نو پروپیگنڈے پر بنیاد دا پاکستان نم شامل کرے دے. اغول پاکستان کی لگا کوتا مکمل تحفظ اصلہ دے او دل تا نچا سرہم تا مذہبی ابل کبا بڑا توپیری چلد نکی گی. نموڑی زیادہ کلاک دا امریکہ حکومت سر پاکستان کی دا دے سرغلاولو پا علاکم ثبوتو نوینو اغد دا پاکستان حکومت سرہم شریک کری. خود بشری حکونو فعال او دا عیسائی اقلیت سر تلاو لرون کی پیٹر جیک بوئی پا دے علا پاکستانی میڈیا کی خپورشوی رپورٹونا او عدالتون کی روانی کزی دا بشری حکونو او مذہبی ازادو سرغلاولو لوی مثالو ندی.
مذہب کے نام پر سیاست نہیں ہوتی کیا؟
وی او اے ڈی وسر خبروں کی پیٹر جیکب ویل دا دینا خو ہر سو خبر دی پاکستان کے مذہب دا سیاست لپارا کارولی کی گی و دا قائد و پاساس خلق وجلی شی. قلوان دینا دا بشری حکونو تنظیمونا او دا یورپی حیوادونو تنظیم یورپین یونین پاکستان کی دا لگکو پزد توپیری چلند او دا مذہب دا سپکاوی قانون غلط کارولو دا خلق و جبری اچتاولو او لگکو خود سر جبری و دونو پیخو کی راغلی زیادوالی باندی اندیخنی لری. دا بشری حکونو تنظیمونا تور لگوی دا پاکستان حکومت لگکو دا تحفظ ورکولو کی ناکام دی. د تیر اکتوبر میاشت کې قومي اسمبلی ته خپله وینا کې د بشري حقونو مرکزي وزیر ریاض پیرزاده منلې وه پاکستاني ادارې خپل اولس ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ویلي بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د بشري حقونو سرغړونې کېږي او پنجاب کې احمدي اقلیت او شیعه مسلمانان په رڼا روز وژلي شي خو څوک یې تپوس نشي کولی. نوموړي زیاته کړې وه پاکستان کې د مذهبي ازادو او بشري حقونو سرغړونو پیښو په سر راپورته کېدونکي اعتراضونو ته جواب ورکول د هغه فرض دی. خود ریاض پیر زیادہ پا خبر اغا خپل دا فرض دیر پا ما جلو سر سر ترسوی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
گران اوریدون کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا. دا افغانستان مخکنے صدر حامد کرزے دا طالبانو پا واکمنے کے پا لمڑی زل لہوا دا بہر پا سفر روان شوے او پخپل داغه دفتر او د طالبان حکومت لا داغه د سفر پاړه سن دی ویلی. رپورټونه وايي هغه په عرب امارات او جرمني کې د امریکا او نورو غربي چارواکو په ګډون له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره هم ویني او کې دیشي د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدلو د تیاریو په اړه ورسره خبري وکړي. تفصیل یې بارکوال میاخیل په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د حامد کرزی سفر لمړی د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر عمر زاخلوال ښکاره کړ او پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه یو عکس خپور کړ چې دواړه په الوتکه کې ناست لیدل کیږي. عمر زاخلوال دا نه دی لیکلی چې دوی کوم ځای ته ګډ سفر کوي، خو وایي ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه سي. ښاغلی زاخلوال پر فیسبوک لیکلی، وروسته له یوې مودې خوښ یم چې یو ځل بیا له ویاړلي مشر او ګران دوست پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي سره همسفر یم. هیواد ته بیرته راتګ بیا له دې لا ډیر خوندور وي. مشهور خبریال او د افغانستان د چارو څېړونکي طاهر خان پر ټویټر لیکلي، حامد کرزی د طالبانو د حکومت په اجازه له هیواد بهر تللی دی. طاهر خان لیکلي، د سرچینو په وینا حامد کرزی متحده عرب اماراتو ته تللی او له هغه ځایه به جرمني ته ځي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د حامد کرزی دا سفر شخصي دی که څنګه، خو ماډرن ډیپلوماسي ویبپاڼې په خپل رپورټ کې لیکلي د هغه د سفر یوازینی مقصد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل کېدو لپاره تیاری او له امریکایي چارواکو او بهرنیو افغان سیاستوالو سره لیدل دي. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غنی هم له تیرو شاوخوا 1500 میاشتو راهیسې په عربي اماراتو کې اوسیږي. خو دا نه ده معلومه چې حامد کرزی به له هغه سره هم ویني که نه. خپل حامد کرزی د خپل سفر په اړه تازه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو څو ورځې مخکې د هغه دفتر وی او ای ته ویلي و چې ښاغلی کرزی به د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې متحده عرب اماراتو او بیا جرمني ته لاړ سي. د ماډرن ډیپلوماسي په نوم یو پاڼې د ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد لیکلي چې حامد کرزی به په جرمني کې د ریمسټاین په نوم امریکایي هوایي اډه کې د سی آی ای او جرمني له یو شمېر اعلی چارواکو سره ویني. د ویب پاڼې د نومبر پر 28 په خپل رپورٹ کې ویلي وو چې طالبانو حامد کرزی ته له هیواد بهر د سفر اجازه ورکړې ده. په رپورٹ کې راغلی وو کرزی به له غربي سیاستوالو او استخباراتي چارواکو سره جلا ناست کې ولري. له دې وروسته به د امریکې له سفیر سره د ممکنه خبرو اترو لپاره د تګلارې جوړولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی تر دې وړاندې هم څو ځله له افغانستانه بهر ته د سفر کولو هڅه کړې وه، خو د سفر اجازه نه و ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دې اړه ښکاره څه نه و ویلي، خو ځینو رسنیو دعوه کوله چې طالبانو د هغه د سفر مخه نیولې ده. حامد کرزی په داسې وخت له هیواده په سفر تللی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم د دوی د دفاع د وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته په سفر تللی دی. د طالبانو د دفاع وزارت پر خپل ټویټر د هغه د روانېدو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي د ملي دفاع سرپرست وزیر د سفر موخه د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دغه هیواد کې میشتو افغانانو سره لیده کاته او له خلیجي هیوادونو سره د اسلامي امارت یعنی طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. د افغانستان بل مشهور سیاستوال او پتیر حکومت کې د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی ځل د روان کال د اپریل پر 10مه له خپلې کورنۍ سره د لیدو لپاره هندوستان ته سفر وکړ او تر یوې نیمې میاشتې وروسته بیرته خپل ملک ته ستون شو. د تیر 2021 کال د اګست پر 15مه چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن شول، د هغه وخت ولسمشر اشرف غنی او د ده د حکومت په سلګونو چارواکي او پوځي مشران له هېواده ووتل، خو حامد کرزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ملي پارلمان مشر یا سپیکر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور سیاستوال په هیواد کې پاتې شول. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. روس د جی 7 او ملګری هیوادونو لخوا د دوی د تیلو د یو بیرل بیا $80 مقررول رد کړي او په هغه ملکونو یې د تیلو بندولو ګواښ کړی چې د دغې فیصلې ملاتړې کړی. بلخوا د امریکا صدر جو بایډن ویلي دی په نږدېو کې د روس د صدر ولادیمیر پوټین سره د خبرو اترو کومه منصوبه نه لري. تفصیل پی د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې ماوس جلیل وړاندې کوي.
پینې ماڼې ویلي د امریکا صدر جو بایډن اوس مهال د صدر ولادیمیر پوټین سره د اوکراین د جګړې د پای د رسولو په اړه د خبرو هیڅ نیت نه لري. یوه ورځ وروسته له هغې چې بایډن د خپل روسي سیال سره د خبرو مشروط وړاندیز وکړو، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پویاند جان کیربی د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي، موږ په داسې یو ځای کې نه یو چې داسې ښکاري چې خبرې ترې یوه ګټوره لاره وي. بایډن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د فرانس د صدر سره په یو خبري کانفرنس کې ویلي، زه تیار یم چې د ښاغلي پوټین سره خبرې وکړم که چیرې هغه په حقیقت کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې لارې د موندلو په اړه فیصله وکړي. د بایډن څرګندونې د سپینې ماڼۍ لخوا یو محتاط ډیپلوماتیکي اقدام ښکاري. کله چې د جمعې په ورځ د دې نظرونو په اړه وپوښتل شول، کربی یادونه وکړه چې بایډن او ویلي چې پوټین تر اوسه په خبرو کې دلچسپي نه درلوده. کربی ویل پوټین په مکمله توګه هیڅ ډول خبرو اترو ته لیوالتیا نه درلودلې. کملن د جمعې پر ورځ ویل چې پوټین د غرب سره خبرو ته تیار دی، په دې شرط چې غرب د اوکراین نه د روس نوې سیمې په رسمیت وپیژني. کملن په یو بیان کې ویلي چې غرب باید د پوټین هغه اعلامیه ومني چې د خرسن جنوبي سیمه او د اوکراین درې نورې نیول شوې سیمې اوس د روس سره تړاو لري، مخکې له دې چې خبرې وشي. د روس دا برید د نړۍ اکثرو هیوادونو غیر قانوني بلل دی. د کرملین ویاند دمیتری پسکوف خبریالانو ته ویلي، د روسی فیډریشن صدر تل زموږ د ګټو د یقیني کولو لپاره خبرو اترو ته تیار دی. همدارنګه د جمعې په ورځ د پوټین د جرمني د چانسلر اولف شول سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې. د شول د قوله ویل شوي چې پوټین ته یې ویلي چې د روس د ځواکونو د وتلو په ګډون باید زر تر زره یو ډیپلوماټیکي حل پیدا شي. پوټین لویدیځ هیوادونه د جرمني په ګډون تورن کړل چې کیف ته یې دا ممکنه کړه چې د روس سره د خبرو اترو څخه ډډه وکړي. په یو لیکل شوي بیان کې د شولز بیان ویل، چانسلر په ځانګړي توګه په اوکراین کې د ملکي ودانیو په ضد د روس هوایي بریدونه وغندل او د روس د برید پر وړاندې د خپل دفاعي توان د یقیني کولو لپاره د اوکراین لپاره د جرمني په ملاتړ ټینګار وکړو.
قدر من اوریدون کو دا وایس اف امریکا دیوا ده دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نوري په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاد زفر زمن همکار مختار خلیل تیار کړی ده
د جرایمو د مقدمو په بین الاقوامي سطح د سماعت په لړ کې انټرنیشنل کریمینل کورټ ایکي او عدالت ته چې په افرادو باندې د قتل عام د انسانیت خلاف د کړو جرمونو د جنگي جرمونو او د زورګیری د جرمونو د مقدمو چلولو اختیار لري د انټرنیشنل کریمینل کورټ صدر د اکتوبر په اخر کې د متحده قانونو لوی اسمبلی تخپل کلیزه رپورت وړاندې کړی دی سخت کال د عدالت د جوړېدو شل کال پوره شول او پر روان کال کې عدالت کې د پورته ذکر شوو جرمونو د پنځو مقدمو سماعت روان دی متحده قانونو کې د امریکای استازي انډریو وینستین خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت په بین الاقوامي سطح د انصاف د یقیني کولو یو اهمه ذریعہ ده ځکه چې دی عدالت په ګرد دنیا کې مظلومانو لا د انصاف په ورکولو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی د زیاته کا چې په ګرد دنیا کې روانو حالاتو کې د انټرنیشنل کریمینل کورټ هغه کردار ډیر د لوی اهمیت ته چې دا عدالت مجرمانو لا د سزا ورکولو لپاره د یوې عالمی اډانی په جوړولو کې ادا کړي د عدالت دا کردار یقینا چې مظلومانو سره د انصاف کې دود اهمیت په لوري یو یادګیرنه هم ده اگر کده دې عمل تر سره کولو کې وخت لګي انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرایمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت چې پر روان کال کې د کمو اهمو مقدمو سماعت کړې وې په دې کې د جن جوید په کمانډر په علي محمد علي عبدالرحمن چلیدون کې مقدمه هم شامل ده څوک چې د علي کو شایب په نوم هم یادېږي دا د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کړو هغو جرمونو په سر په یو لوی مشر د چلیدون کې مقدمه رومبه سماعت ته کم چې د سودان د پخوانی صدر عمر البشیر په دورې حکومت کې د ډارفر د خلکو خلاف شوې دي دغه شان بین الاقوامي عدالت د انسانیت خلاف د جرمونو په سر د الفرد یکټوم د پیټرس نګای سونا او د محمد سعید عبدالکانی عدالت کې د اودرولو د پاره د وستی جمهوریت افریقی حکومت سره جوخت همکاري هم کړی دا مقدمه د مجرمانو د خپل جرمونو د سزا نه د ځانونو د بچکولو په عمل یو سخت غزار دی بین الاقوامی عدالت چې د کمو کسانو خلاف د گرفتاری ورنټونه جاری کړی دي لازمه ده چې دوی د صفا سوترا ازادي او ادباری عدالتي چارو جوړه د پاره ځانونه پیش کړي د امریکای استاد وین سټین خپل تقریر کې دا هم وې چې په دې مرحله کې په موږ لازمه ده چې موږ د اوکراین په بوګنون کې جنگ کې د سنگینو کېدونکو جرمونو لار ونیسو چرته چې د روس فوج هر ورځ په عامو بیګنا خلکو خونړی حمله کوي خاغلی وینستین زیاته کا چې امریکا په اوکراین کې د کېدونکو ظلمونو د یو شمیر بین الاقوامي ادارو د تحقیقاتو مرسته کوي چې په کې د انټرنیشنل کریمینل عدالت لخوا کېدونکو تحقیقات هم شامل دي دین علاوه متحده قانونه او په یورپ کې د امن او ملګرتیا تنظیم هم دا قسمه پلټنې کوي دوی امریکا با د روس د خونړی زورګیری خلاف او د انسانیت او مجرمانو له د سزاګانو ورکول په مطالبه کې اوکراین سره ټینګه ولاړوي د امریکای استاد خاغلی وینستین خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا چې امریکا په مظلومانو د شوو ظلمونو ګناګارو ته په صحیح مانو کې د سزا ورکولو ټینګ مرسته کوي مظلومانو سره د دې قسم انصاف کې دوه لپاره د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکو بین الاقوامی عدالت یقینا چې یو کوټلی اداره ده
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته الیګي اډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 35 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ